السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه کې د ازادي راډیو دوه پروګرامونه ازادي او اوریدونکي او د غراز د یونیسف په مرسته د هیلو دریڅه په نوم باندې یو ډرامه اوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د آذربایجان سفارت د بیا پرانستلو خبر ورکړی دی. د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د افغانستان لپاره د آذربایجان سفیر الهام محمدوف د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره تعارفي لیدنه کړې. وړاندې راغلی چې محمدوف د خپل سفارت د پرانستلو لپاره د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت رسمي لیک هم ښاغلي متقی ته وړاندې کړی دی. د طالبانو حکومت د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره غیر رسمي تعامل ساتلی او د چین او روسیې په ګډون د سیمې ګڼ شمېر هیوادونو کابل کې خپل سفارتونه پرانستي او برعکس د طالبانو استازي منلي دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استاد ټوماس نیکلاسن وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونو په افغانستان کې له اړو کسانو سره څه باندې 1.2 میلیارد یورو بشري مرسته کړې ده. ښاغلی نیکلاسن پرون چهارشنبه په بشکک کې د ازادۍ راډیو له قرغزستان څانګې سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر خراب دی. نیکلاسن زیاته کړې چې په اوس وخت کې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس بیړنیو خوراکي او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا په افغانستان کې 14 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او له هرو دریو یو یې نه پوهېږي چې د بل وخت ډوډۍ به له کومه راځي. د امریکا په کنساس ښار کې د فوټبال د بریا د جشن پر مهال ډزو کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 120 نور ټپیان شوي دي. نړیوالو اجنسونو د کنساس د پولیسو د مشرې سیسی گریفز په حواله لیکلي چې په ټپیانو کې د 2 کسانو وضعیت نازک دی. د پولیسو دغې مسؤلې ویلي چې د ډزو د انګیزې په اړه څېړنې پیل شوي او په خبره یې د چهارشنبې ورځې د دغې پیښې په تړاو 3 تنه نیول شوي او پوښتنې ګروېګنې ترې کېږي. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د فوټبال لوبغاړي او عام خلک له ډزو سره هممهاله د فوټبال له سټېډیومه د تېښتې په حال کې دي. په امریکا کې وخت نا وخت د ډزو دغه ډول پیښې رامنځته کېږي. بلورتا د امریکا د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر مایک ټرنر د یوې بیانې په صدرولو سره د امریکا د ملي امنیت ته د وجودي ګواښ خبره کړې ده. رویټرز خبري اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې دغه ګواښ له روسیې سره تړاو لري. مایک ټرنر د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د دغه ګواښ په اړه ټول معلومات را برسیره کړي چې د ځواب ورکونې لپاره یې خبره وشي. تر اوسه د ګواښ څرنګوالی معلوم نه دی او ټرنر هم په خپله اعلامیه کې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د دوو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د مایک ټرنر بیانیه د روسیې او په فضا کې د عملیاتو اړوند ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د غزې په رفح کې به د سخت دریځې حماس ډلې په وړاندې چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګریزه ډله بولي پوځي عملیات وروسته له هغه مخته یوسي چې له سیمې ملکي وګړي وګوزي. او د اوکراین پوځ وایي چې په اشغال شوې کریمیا ټاپ وزمه کې د روسیې یوه لویه کښتۍ له منځه وړې ده. د کیف په وینا له دغې کښتۍ څخه د پوځي عملیاتو او استخباراتي چارو لپاره کار اخیستل کېږي. د ازادي راډیو اوکراین څنګ راپور له مخې د روسیې دغه کښتۍ د الوبکا په سیمه کې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو په نښه کړې خو کرملن بیا دا ادعا رد کړې ده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسدالله لودین
د ازادۍ او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ډیرو اوریدونکو په افغانستان کې په ځانګړي توګه په مرکزی ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو په اړه خپل پیغامونه راته پریښي دي. د افغانستان د جنوبی ولایتونو په تیره بیا د هلمند ولایت اوسیدونکو د وچکالۍ په اړه شکایتونه کړي دي او ویلي دي چې تر ځمکې لاندې اوبه یې ډېرې ښکته تللې دي. په راتلونکو 2 ورځو کې یعنی د فبروري په 13 او 19 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړیږي. خو طالبان د دغې غونډې ګډون ته لیواله نه دي او دغه راز ملګرو ملتونو ویلي چې دوی به د افغانستان لپاره یو بل ځانګړی استازی ټاکي. د طالبانو چارواکو د دغه استازي له ټاکلو سره هم مخالفت ښودلی. دا چې ولې
په دې اړه یو پخوانی طالب چارواکي او د چارو لکتونکو سره مرکه هم لرو. د خبرونه په ورستیو برخو کې د ورکوښو عزیزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم مهیروي. فایل ستاسو په پیغامونو کو.
د افغانستان د ورښتونو واکین هوا لیگ یخه کړی د خو په ځانګړې توګه بیا د دغه بزګرانو لپاره دغه ډېر ښه په چانس و ډېر ښه ورښتونه وسول واکین ښه ورښتونه هوا یخه کړی د نور د کرنې دپاره ډېر مهم دبارانونه په دې وخت کې.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلام. بس له سلام دا ورښتونه خو وروره ډېر ښه وسو چې اوس ول زړه ډېرو ته خوشحاله یو. کابل و دا جس ولایتو کې سوي جاو زه خپله د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. دلته په سنګین ولسوالۍ کې نه ورښت شوی نه باران شوی دلته ډېره وچکلۍ د لاسه وروره بیخي خلک ځورېږي. کښتونه و غنم و جکانان غنم یې وچ شو د جکانانو دا اوبه مو روجم تړلی وو او به هم نوې را ایله کړې نو نن یې را ایله کړلې هغه داسې ورته خوشبیني نه یو. نو غنمو چې ډېر زیان واړوي وروره دا د هلمند سنګین ولسوالۍ خلک وروره دا بېخي ستړي دي نه حیاته ستړي دي ستړیا وس نه پرسېږي وروره بلکې د قانې هم دونه نه ده. بس یو یو پټکۍ ځمکې لري هغه ولاکه دولت خوراکله برابروي. نو هیله کوو چې دا هلمند سنګین ولسوالۍ ته پاملرنه وسي وروره که یو نړیواله موسسه یې که دولت چې څوک کومک ورسره وکړي وروره د ولس سره.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ راډیو محترم همکارانو خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ صحت جامې مو په تن. د افغانستان ورښتونه خو ډېر ښه وو پر موږ باندې دلته نه دي سوي خو موږ ډېر ورته لیواله یو چې باید راباندې وسي. موږ خوشحاله وو خدای مهربانه دی پر موږ پر خوا بام یې د هلمند له شکرګاه ښار نه خبرې کوم. دلته ګرد سره کې ورښتونه نه دي سوي دلته هېڅ ورښت نه دي سوي نه واوره نه باران نه جلۍ. خو بیا هم د خدای ډېر ډېر شکر دی خدای ډېر خوشحاله دی چې په افغانستان کې وسوله موږ ته ګټه را رسېږي. دلته برمې وچې سولې اوبه ګرده راباندې تشې سولې ځمکې مو تږې دي بالا غنم مو پر وچېدو دي ګرده کارونه سره خراب دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارا ولایت د بکوال ولسوالۍ ساسو ستر پر لاینیمه آزادی ریډیو اوریدونکو کارکونکو کارمندان ته ټول ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. نو بارانو د واور برابر کو ساس کا خو ډیر ښه بارانو واورې سوي دي په افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې خصوصا په پارا هلمند نیمروز کې خو ډیره سخته وچکلی ده. یعنی په ټول کال کې بنا په کرې او څک باران هم نه یې سوی د باوړی وبوم بیا ښکته سوي دي. کښتونه مون سره خراب دي باران نسته مشکلی ډیره زیاته ده. الله پاک دې خیر بارانونه وکړي. نو دعای کوم ورته کو. السلام علیکم.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته مسیح الله پټان زم لنګهار ولې د چپرهار لو سوالي څخه که زه هم دومره باران دلته ونه شو خو بیا هم که له سم اندازه وشو نو د شاورده د پرړې خو تمام شو خلک ورته خوشاله او ښه نتیجه درلودله.
سلامونه نیکی هیلې احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته هیله ده چې ټول به روغ جوړ یاستې. حضرت الله احساس يم له ننګرهار لویت څخه دا چې لډیره مو دروسته په افغانستان کې بارانونه وشکو او وشکدي تر ډیره پر وغځي دا حتی تر دې پورې چې دا ورښتونه یو څو ورځې مخکې د دلته په ننګرهار لویت کې ډیر خلک له وشکلۍ ځورېده او اوبو کمښت و. نو که وایو چې دغه ورښتونه د افغانستان د اوبو لپاره د افغانستان د وګړو لپاره ډیر مهم کار وکاو د اوبو څنګه څه کمښت به انشاءالله دغه ورښتونو بارانونو سره حاجه طرف شي. او بل دا چې د تازه راستن شو کډوالو چې پاکستان راغلي دي هغوی سرپانه نه لري هغوی ته به ستونزه خو باید طالبان حکومت ورته جدي پاملرنه وکړه تر څو دغه د کډوالو شته ستونزې حل کړي او سرپناه ځایونه ورته په اساسي بڼه جوړ کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو څخه زموږ دا خواهش دی چې زمونږ आवाज تر تجارانو پورې ورسې وروره مونږ ستړي خلک یو وادرنه ستړي خلک یو قسم خدای کده ما خام په ډوړې وسلرو وروره موسسه چې دا موسسه چې راشه موسسه په واسطه ده هر کار اوس په واسطه ده یو کارونه پیدا کېږي ټول کارونه چې دي په واسطه دي زمونږ آزادۍ خواهش ته دا ده چې آزادۍ راډیو سره زمونږ خواهش ته ده چې زمونږ راپور تر یو ځای ورسوي چې ډېر ستړي خلک یو
بل انقیا دی آشنایم د هرات د ولایت د شندن د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د شندن په ولسوالۍ کې الکترونیکي تذکری، پاسپورټونه او د سیم کارتونه نیول ډېر په مشکل سره ترسره کېږي. هیله ده چې زموږ دا پیغام و مسؤلینو ته ورسېږي.
زما د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه همدا هیله ده چې زما غږ د امارت تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي. زموږ د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ یعنی خصوصا کوم چې زمینداور سیمه ده، یعنې دا دونه غټه ساحه ده، ډېره غټه ولسوالۍ ده، خو ډېره غټه ولسوالۍ ده، یعنې د یوه سره څه تر پایه پورې تقریبا 50 کیلومتره مسافه ده. نو دا چې دا ټوله داسې دي چې ټوله پراخ ته ولاړ دي، اوبه یې دې اندازې ته رسېدلې دي چې اوس نه اندارې کار پر کولی سي نه برق کار پر کولی سي. تر 200-300 متره پورې برمې وهي، تر 300-350 پورې برمې وهي. د 300-350 سړی اوبه راپورته کوي، یعنې حتی داسې وطنونه سه چې د خوراک اوبه نسته بخښي پر مخ تورې ده پراخ سوي دي، ټوله منطقه پراخ ته ولاړه ده. کم عمارت مشران چې دي پلانکۍ او پلانکۍ و دا وها ولاړه او پکتیا ته ولاړه او خوست ولاړه او د قومي مشرانو د عالمانو سره وکتل و دا خبره ورته وکړله کوم ستونزې موږ یې په لټه کې یو موږ یې حلوو. نو اوله ستونزه یې همدا ده چې دا وطن دغه ته ولاړ دی چې پرار سي پر مخ باندې. نو زموږ د خلکو غوښتنه همدا ده چې اوبه ورته پیدا سي او دا واله ورته وخیجي. نور یوه غوښتنه د حکومت څخه بالا نه ده چې دغه یوه غوښتنه یا د دې خلکو د امارت څخه چې دا اواله ده. نو زموږ خلک ډېر ستړي دي او ډېر تکالیف یې برداشت کړي دي او ډېر ځورېدلي دي او ډېر ټوک ټوک سوي دي، شپه ورځ چاپي او جنګونه.
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. خواهش پیږي چې زما پیغام ثبت ټول افغانان ټول ولس په دې تمه دی چې د دې جنرال منیر دی که څه بلا دی د دې رد عمل کې افغانان رهبران که امیر خان متکی دی که خلیفه دی که نور داسې چې ځانونه افغانان بولي د دوی هسې رد عمل په دې کې ونه شو. هغه د یو پاکستاني پر سر ټول افغان وایي خراب شي زه خوشحاله کېږم هم یې لټوم. د هېڅ یو رد عمل ونه شو. څنګه افغانان دي، څنګه دوه طبیعته خلک دي دوی، د چې اوس هم د هغه خاورې تجمن دي، هغه د استخباراتو دنده به مخ اخیستې ده. پر دې باندې افغان ولس هېڅکله اعتماد نه شي کوی، هېڅ تکیه نه شي برکولی. خو د هغه اړې اعصاب خټک لا شو شو هغه رد کړل، هغه داسې خبرې ناممکنه وبللې د افغانانو په شتون کې. نو افسوس دی پر هغه رهبرانو باندې چې زموږ مشران دي که امیر خان متکی دی که نور رهبران دي چې هغه د افغانانو د کونډو و یتیمو د ماشومانو د مظلوم ولس هېڅ غمخوري نه کوي. مازې له خپل ګېډې و خېټې په غم کې دي. د دیکتاتور حکومت یې راپیل کړي، د شریعت په نامه هر څه کوي. دا ډېر افسوس دی داسې رهبرانو دپاره. دوی اوس هم شتون لري هلته په هغه پنجاب او اسلام آباد کې خپل ځایونه و کورونه بنګړې لري، ځکه چې دوی افغانانو ته ژمن نه دي. د هغو ساتنګ و خدماتو د دې خاورې که هېڅ رحم او شفقت نه پر لري. نو دوی امانت و داسې موقتي راغلي دي. نو دوی تمه ده چې بېرته به ځو. نو په دغه دوی داسې ژوند ګزاره کوي. الله دې معافي وکړي داسې رهبرانو لره.
السلام علیکم. ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو سلامونه وایم. دا سلام د هلمند ولایت د درنچې د ولسوالۍ خبره کوم. د ټکسونه بېخي زیات دي، ښاروالۍ یې بېخي زیاته ده. د طالبانو اوس بیا نوی سیستم دی، هر دوکان چې ودرېږي څلور زره افغانۍ، پنځه زره افغانۍ، په کوچنیات پارک کې چې شیدو کې په تاتې خرڅوي لس زره افغانۍ. بېخي خلک بازار ته ډېر بازار نه دغه مشران یې واوري چې دا خواته یو پاملرنه وکړي چې دوی په خبر دي نه دي ښاري چې راولاړ شي ښاروال دي. دا دوکان چې اتو چې په خوله راغلی وایي دا ته د میاشت دوه زره افغانۍ، د دوه میاشت دوه زره افغانۍ،
اوریدونکو دا استاسه پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو پریښو، موږ هم درته خبر کړ په دې هیله چې هغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې هغه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
د قطر پلازمینه دوهبه په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په اړه د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه وي. له وړاندې نه معلومه ده چې ملګري ملتونه به د دې غونډې کوربتوب کوي او دوی به د افغانستان وضعیت ارزوي. تر غونډې مخکې ملګرو ملتونو ویلي چې دوی د افغانستان لپاره د یو بل ځانګړي استازي په ګمارنه باندې غور کوي چې طالبانو له دې کار سره مخالفت څرګند کړی. ولې په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار احمد جعفر احمدي د طالبانو په خوانی چارواکي او د چارو کتونکي ملا سید اکبر هغه پوښتلی دی.
ځکه تر کوم شروع تدبیر خبرې دي. یو خبره دا ده چې طالبانو دا اوس کې دلته د منطقې حکومتونه لکه چین او روسیا او پاکستان او نور ځینې مملکتونه، ایران، د افتخار په نامه باندې دلته غونډه وسوله په افغانستان کې. نو هغه غونډه هم داسې یو اندازې ته داسې معنا یې ورکوله چې طالبان تر اوسه پورې اوس په د کامیابۍ په درشل کې دي، یو څه پیشرفتې یې کړې ده، مخته روان دي، او هغو خلکو به هم څه ډېره حده پورې طالبان ته اطمینان ورکړی وي. او دوهمه خبره دا ده چې دغه غونډه چې هلته طالبانو په دې کې جنډا ځینې طلب کړله چې جنډا موږ ته راسي، په جنډا باندې موږ غور کوو. دا د طالبانو خپل حق و چې د جنډا طلب یې د دوی څه وکړي، ځکه چې هر ملک یو مجلس ته ځي، هلته به د مجلس په اجنډا دوی خبرې دلته د ملک د رئیس الوزرا سره، مثلا د وزیرانو سره او د کابینې سره دوی خبره وکړي. هغه دوی ته هدایت وکړي، هغه نماینده ته نماینده د دوی په هدایت باندې هلته خپلې خبرې سرته ورسوي. نو هغه طالبانو دا ډېر څه خبره وکړه، دا د ښه شرط و چې اجنډا یې ورته طلب کړه. دوهمه خبره دا و چې دا غونډه د یو په ایجنډا کې استعمالېږي چې دوی نماینده دروي، دا هم د دې غونډې یو جز دی. نماینده درول د افغانستان لپاره، زما په فکر باندې دغه نماینده درول د افغانستان لپاره د استعمالېږي چې د افغانستان د اوسنۍ استقلال او ازادي دغه په لاس کې اخلي. هغه نماینده یعنی د استقلال او ازادي ته صدمه رسي. نو طالبان نه غواړي چې د دوی استقلال او ازادي یا د افغانستان استقلال او ازادي ته صدمه ورسیږي. نو بله وجه زما فکر باندې دغه وه.
ویل سوي دي چې د دغه نوی استازه دنده به دا وي چې پر ډیپلوماسي د نړیوال همکار شرکا او بین الافغانی خبرو باندې تمرکز وکړي. استاسې په نظر د طالبانو موقف په دې برخه څه ده؟
زما په فکر باندې طالبان دنیاوال یا نړیوال غواړي چې افغاني سیاست چې دی هغه په طالبانو د لاسه وکړي، او طالبان وایي د افغانستان سیاست یا داخلي سیاست افغانستان چې دی د افغانانو په لاس کې دی. نو په افغانستان کې اوس مثلا طالبان وایي موږ سیاسي سیاست د ملک چې دی هغه زموږ په لاس کې، هغه موږ چاته نه ورکو. نو په دغه نسبت باندې دوی نه غواړي چې سیاست د ملک بین الافغانی سیاست کې دی هغه دوی د خارجانو ته په لاس ورکړي چې هغه نماینده ورته وټاکي هغه د افغانستان په داخلي سیاست کې حصہ ولري یا داخلي سیاست په لاس کې واخلي. نو زه فکر کوم چې دا هم د افغانستان ازادي او استقلال ته یو لوی صدمه ده. نو طالبان نه غواړي چې خپل ازادي او استقلال د لاسه ورکړي تر هغه وخت پورې څه چې وګوري طالبان تر اوسه پورې حکومت سرپرست په نامه باندې نومولی دي. په دې نسبت باندې چې دوی وایي چې آینده به دوی دې ته فکر لري چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې په هغه کې د هر قوم د هر طبقې او د هرې منطقې خلک راولي. نو دوی وایي که چیرې زموږ اوسنی حالت کې سیاست د افغانستان د لاسه ووځي نو بیا موږ نه شو کولای چې آینده په افغانستان کې په مستقل ډول باندې یا په آزاد شکل باندې د افغانستان سیاست په مخ باندې بوځو. په افغانستان کې هغه
بله آقا صاحب دلتا ویل کیگی یو شمیر مبصرین وایی چه طالبان ده بین الافغانی مذاکرات نه ویره لری سمر موافقی است؟
زخفل و خبر کم بین الافغانی مذاکرات په افغانستان کی در شل کاله کیده مختلف اشکال و بند تعبیری ده یا مثلا هر حکومت چې راشي هغه د بین الافغاني مذاکرات په خپله طریقه باندې په خپله لار باندې تشکیلوي یا توضیح کوي خلکو ته یا تشریح کوي. نو طالبان خامخا بین الافغاني مذاکرات اول په دې ورته وایي چې دلته اوسنی حالاتو کې ضرورت نشته ځکه دا شل کاله دا بین الافغاني مذاکرات تعبیري تر اوسه پورې بین الافغاني مذاکرات ونه شول. نو فائدہ نسته پکې کې. نو دا تر اوسه پرې ده چې کوم حد ده پوهه چې طالبان بین الافغانی مذاکرات څخه من نه دي بین الافغانی مذاکرات په افغانستان کې نه غواړي. په دې نسبت دوی وایي دا فائدہ نه لري تر اوسه پرې دا شل کاله دوه ویش کاله کېږي دغه نړیوال کې حکومت فائدہ یې موږ نه ولیدل. خو زه خپل دوی وایم زما خپل شخصي نظر دی چې په افغانستان کې ټول قومونه ته بلکې که اوس وګورو په جهادي سطح باندې دواړو طبقو د جهاد ته لکه د روسانو په مقابل کې وو د امریکایانو په مقابل کې وو دواړو طبقو مجاهدینو ته به چې په حکومت کې حصه ورکول شي البته د هغو دپاره یو معیار کېښول شي یو چوکاټ کېښول شي په اسلامي معیار یا په داسې معیار باندې چې هغه یو څوک بدنام وو په خیانت باندې په بل څه بدنام نه وي هغه په حکومتو کې راوستي یا په قومي معیار باندې یا په بل منطقوي معیار باندې دغه تضورات شته. نو کېدای شي طالبان به دغه خلک کار عاقبت وکړي ځکه چې افغانان چې دي که موږ وګورو دغه څلور څلوېښت کاله په افغانستان کې د روسانو په مقابل کې مخالفت وشو خارجانو په دغه د غربیانو په مقابل کې مخالفت او جهاد وشو.
د طالبانو پخوانی چارواکی او د چارو کتونکی ملا سید اکبر هغه و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. او اوسم راځو د ورکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روحان دا پروګرام چمتو کړی.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 52 20 20 او بله شمیره یې ده 0 50 99 99.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او ټولو مینهوالو ته همدا وخت او شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل زمونږ یو رکشوی عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی نواب نوم دی داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانقده سړی دی برابره ږیره لري او په اصاب مغزو کې جوړ دی خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده. څلور پنځه کاله کېږي چې بېخي نادرکه شوی ده. نو که هر څه په دغه باره کې معلومات یا پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټس اپ شماره د البته زما د واټس اپ شماره ده چې څلور ساعت خلاص انشاءالله چې ته خبرې راشي عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واو یا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنی صفر و و یو څلور یو پنځه و صفر درې. بله اتصالات شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نه څلوېښت یعنی صفر و اته و یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نه. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه د ازادي راډیو مینهوالو ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره روغ او د صحت جامع فرتن وي. ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ ښار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادره کشوی دی. که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بله شماره ایم ټي ان ده صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور. وروستی روشن نمبر وایم صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. یو ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه درکه شوی دی. شمارې وروستیو کې تکراروم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر پوره اووه سوه افغان نمبر دی. صفر پوره اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې تر پای او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې ښه وختونه او د الله په مان.
ګران وروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر بده وي چې تاسو په راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردۍ او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمېره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراه د ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکوټ احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نادره کسوی دی. موږ د په اړه باندې هیڅ معلومات نه لرو. او عمر یې دی درویشت کاله یا څلېرویشت کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوو شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه. بله شمېره وایم صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت. وسلام په احترام.